دا مشال رادیو ده نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د مای لسمه نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې په بلوچستان کې د چمن پرلت په ملاتړ د مظاهرو ترڅنګ د کروندګرو او دکاندارانو احتجاج او د پاکستان تحریک انصاف او جمعیت علما اسلام د جلسو په ګډون یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو خو تر څو وړاندې د دې مهال خبرونه ته غوږ شئ لمړی د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ په بلوچستان کې د چمن پرلت په ملاتړ لاریونو نه کړی دي د شمالي وزیرستان دکاندارانو په میرامشاه او پېښور کې د موضوع لپاره مظاهرې کړې دي او د اوکراین ولسمشر د هغه هیواد د دولتي ساتونکو مشر له دندې لرې کړې دي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ په نوم حکومت مخالف شپږګوندیز ائتلاف نن د چمن پشین ژوب او قلعه سیفلا په ګډون د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې د چمن پرلت په ملاتړ لاریونونه او احتجاجي غونډې کړي دي د ائتلاف مشرانو د چمن پر پرلتوالو د اف سي د مبینه ډزو غندنه وکړه او زیاته کړې چې د پرلتوالو غوښتنې دي ومنل سي د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې د 2023 کال د اکتوبر له 28 د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاسپورت او ویزې شرط عمل کېدو پر ضد پرلت روان دی د پرلتوال په وینا د مای پر څلرمه اف سي د هغوی پر احتجاجي کیمپ برید وکړ او په ډزو یې دوه پرلتوال ووژل او تر لاس زیاتې ژوبل کړل بلخوا د سرحدي ځواک یا اف سي ویاند مشال رډیو ته ویلي چې دا د هغوی خلاف د سیساده او ادعا کړې چې پرلتوالو خپل ډزې کړې دي خو د دې دعوې د تصدیق لپاره کوم ډول ثبوت نه دی وړاندې کړی پرلتوال زرغ پیش سمدستي وروسته د چمن او کوټ ترمنځ لوی لاره تړلې او بلخوا په چمن کې د پاسپورت دفتر د خبريالانو مرکز او د نېشنل بینک ودانۍ د احتجاج په توګه تړلې دي هغوی غوښتنه کوي تر څو چې د ډزو کوونکو سرتیرو پر ضد مقدمه نوي درسوي تر هغو به د دوی احتجاج روان وي د بلوچستان د کروندګرو اتحادیه د بجلی لوډ شیډنګ خلاف تر احتجاج وروسته د صوبایي اسمبلی مخ ته پرلت وهلې دي پرون په کوارټ کې په احتجاج کې شریکو کروندګرو وویل چې د برېښنا د ویش اداره ورته له تیرو اتو میاشتو راهیسې په څلورو ساعتونو کې یوازې درې ساعته بجلی ورکوي چې کافي نه ده کروندګرو وویل په دومره کم وخت کې یې مځکې نه اوبه کیږي چې له وجې یې فصلونه خرابیږي د بلوچستان د کروندګرو ټولنې مشر حاجي عبدالرحمن بازی مشال رادیو ته وویل چې د بجلی اداره د باوړیو یا کویانو مالکانو ته د میاشتې 3.5 لک روپۍ بل استولی دي چې دا ورته د منلو نه دی
په ګرده صوبه کې دا وخت صرف موږ ته درې ګنټې بجلی راکوي نو موږ دا غواړو چې کم سه کم عمر ته دا اتو ګنټو بجلی دا سیزن نه کړه او موږ غل سیزغل پر سمسي توانایي باندې دغه کې موږ زیاته بجلی نه غواړو موږ پر سمسي توانایي ته مې واړي او تر هغه وخت چې وګړ زمیدارانو ته دا شمسي ملاویږي موږ ته د بجلی ملاو
بلخوا د صوبایي اسمبلی ځینو غړو پر لتوالو ته ډاډ ورکړی چې دغه مسله به له واپډا ادارې سره وڅېړي خو پر لتوال وای تر څو چې غوښتنې نوي منل سوي تر هغو به خپل احتجاج ته دوام ورکوي د شمالي وزیرستان د میرامشاه د ډنکرل سوي بازار دکاندارانو نن په میرامشاه او پېښور کې د خبري غونډې او مظاهرو پر مهال له حکومت غوښتنه کړې ده چې معاوضې د ورته ژر وسپارل سي د دکاندارانو د اتحادیې یو مشر شیرولی خان نن مشال رډیو ته وویل د هغوی له ډیرو هڅو وروسته حکومت یو نیم ارب روپۍ جاري کړي خو دا پیسې تر اوسه پر دکاندارانو نه دي ویشل سوي د میرامشاه د دکاندارانو د ټولنې عمومي سکرټر ثنا الله خان وایي دکاندارانو په یو وخت په میرامشاه او پېښور کې د خپلو معاوضو د ترلاسه کولو لپاره مظاهرې کړي دي بل پلو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدی نن مشال رډیو ته وویل چې د معاوضې پیسې حکومت منظوري کړي دي خو د شمالي وزیرستان انتظامیه اکاونټ ته تر دې مهاله نه دي رسېدلي او چې څنګه هم ورسیږي هغوی به یې بې له ځنډه پر دکاندارانو وویشي د پاکستان پوز په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوال پر ضد د ضربیات په نوم عملیات وکړل چې پر مهال یې د میرامشاه بازار رنګېدو ترڅنګ د سیمې کورونو ته هم زیان رسېدلی وو او تر 1 میلیون زیات وګړي بې کوره کړل سوي هم ول له پاکستان او سعودي عرب ته د حاجانو پروازونه له پرون راهیسې پیل سوي دي د پاکستان د ملي هوایي شرکت یا پی آی ای ویاند عبدالله حفیظ پرون مشال رډیو ته وویل چې له کراچۍ لاهور او اسلام آباد څخه په 11 الوتکو کې 2160 زیارت کوونکي سعودي عرب ته رسول سوي دي نوموړی وایي دغه پروازونه به د جون تر 10 روان وي او سږ کال به شاوخوا 4500 حج کوونکي د پی آی ای په 170 پروازونو کې د سعودي عرب جدې او مدینې ښارونو ته رسول کیږي په دغه کې 9000 کسان د سرکاري حج سکیم او 15000 د شخصي حج سکیم له لارې ځي بلخوا د حاجانو واپسی به د جون پر 10 پیلیږي او د جولای تر 28 پورې به دوام لري سږ کال له پاکستانه سعودي ته د حج لپاره تلونکو کسانو باندې څه د پاسه 1.5 لک روپۍ لګښت راځي. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی پرون د هغه هیواد د دولتي ساتونکو مشر له دندې لرې کړی دی. تر دې وړاندې د دولت دوه ساتوندیان چې د ولسمشر پر حفاظت موظف ول د زلنسکی د وژنې پر منصوبې جوړولو تورن سوي ول. زلنسکی په یو امر کې د سټیټ ګارډ مشر سرهی رود له خپلې دندې لرې کړ او تر اوسه یې د هغه پر ځای د بل چا د ټاکلو اعلان نه دی کړی. روان اونۍ د اوکراین امنیتي ادارې ویلول چې دوی د دولتي ساتونکو دوه کرنلان د زلنسکی او د ځینو نورو لوړپوړو چارواکو د وژلو د پلان جوړولو په تور نیولې دي. د یاد ادارې په وینا دغه دواړه کسان د روسیې فدرالي امنیتي ادارې ګمارلي ول چې مسکو ته به پټ معلومات هم ورکول. دا تر دې مهاله د مشال لاډیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. پروان خبرونه کې د دې ترڅنګ د نور راپورونو تفصیل هم اوریدلای شئ. د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ په نوم حکومت مخالف شپږګوندیز ائتلاف نن د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې د چمن پر لات په ملاتړ لاریونونه او احتجاجي غونډې کړې دي. پاکستان تحریک انصاف پرون د هغه ګوند د بنسټګر عمران خان او د هغه د میرمنې له جیل څخه د راخوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهره کړې دي.
هغه ته دا وایي چې د تحریک انصاف ورکر نور ایست غواړي، خو چې چا ورسره زیاتې کړې دي هغه سره صرف حساب کتاب پکار.
اخوا په پېښور کې د جماعت علما اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن ولی چې استابلیشمنت یا پوز دی په سیاست کې لنوري لاسوهنې ډډه وکړي او واک دی عوامي نمائندګان ته وسپاري.
یہ حکومتیں، یہ اسمبلیاں اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ تو ہو سکتی ہے.
د شمالي وزیرستان د میرامشاه د رنګرسوي بازار دکاندارانو نن په میرامشاه او پېښور کې د خبري غونډې او مظاهرو پر مهال له حکومت یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې معاوضه دي ورته ژر وسپارل شي.
نن یو نیمه رب ریپی مشت د وزیرستان خلک تجار ولا دغه خوري الکی وکړه، دا کلا پېښور ته تښتا، کلا اسلام آباد ته تښتا.
پر دې سربیره د رواني غړي په بهیر کې یو شمیر نور راپور نه هم لرو. لمشال رادیو سروسی. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ په نوم حکومت مخالف شپږګوندیز ائتلاف نن د چمن، پشین، ژوب او قلعه سیف الله په ګډون د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې د چمن پر لټ په ملاتړ لاریونونه او احتجاجي غونډې کړې دي. په همدې اړه دا وخت د مشال رادیو خبریال ایوب ترین را سره د ټلیفون پر لیکه دی. ایوب صاحب، تر ټولو لمخه که دغه احتجاج تفصیل له اوریدونکو سره شریک کړئ، مهرباني وکړئ.
ډیره مننه عظیمی صاحب. لکه څنګه چې تاسو هم په خبرونو کې وویل چې نن د پاکستان تحفظ عین چې کوم د حزب اختلاف یو اتحاد د شپږ سیاسي جماعتو، هغه د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې لکه کلا سیف الله، لورلایی، پشین، کوټه او د صوبې په نورو برخو کې احتجاجي لاریونونه او مظاهرې کړي دي. او د دې د مظاهرو برخه د چمن چې کوم پر لټ روان دي د شاوخوا اوو نیمو میاستو څخه د دې ملاتړ کړی دی. پر دې مهال د مظاهره چانو په دې کې کوم شپږ جماعتونه وو، دوی په لاسو کې خپل د سیاسي جماعتو بیرغونه بینرونه راخیستي وو او دوی دا غوښتنه کوله چې د پاکستان افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک چې کوم سرحدي پوله ده، دا د تیرو اوو میاستو د زیات وخت راهیسې بنده ده، چې له امله د چمن او سپین بولدک چې کومې سیمې دي په دې کې بیروزګاري زیاته شوې ده. ځکه چې د دې خلمخه به پر دغه پوله د خلکو تګ راتګ کوي او بیا په خاصه توګه دلته زیاتره هغه مزدوران یا خواریکښ وو چې هغه به د ورځې پر مهال بولدک تتلو او بیا بل دغه ځای وشي راوړي. نو دغه اوس پوله چې د بنده ده، دوی دا وویل چې د پاکستان مرکزی حکومت چې کومه پریکړه کړې ده د پاسپورت او د ویزې د شرط، نو دا د دوی په خبره چې د چمن پر سرحدي پوله دا پلی کېدای نشي، عملي کېدای نشي. په کار دی چې د پاکستان مرکزی حکومت دغه سرحدي پر دغه سرحدي پوله چې کوم د پاسپورت او د ویزې شرط دی هغه سم د لاسه واخلي. او دوی دا هم ویل چې دوی به د چمن د پرلتوالو ملاتړ جاری ساتي، روان ساتي، ځکه چې دوی په خبره دا په سیمه کې لالمخه بیروزګاري زیاته ده د وچکلي له امله. د بلوچستان چې کوم پښتون میش سیمې دي هلته باغونه فصلونه د تباهۍ سره مخ شوي دي او په داسې حالاتو کې د چمن او د سپین بولدک چې کوم پوله ده داغه بندش د خلکو لپاره نه هوازی بیروزګاری زیاته کړی ده، بلکې په سیمه کې امنیت هم خراب دی. او بلخوا که موږ الته وګورو په چمن کې د تیرو یو سل دو نیوی ورځو راهیسې داغه پرلت روان دی، احتجاج روان دی، او نن هم په چمن کې د چمن پاسپورت دفتر او د چمن او کوژک د چمن او کوټ ترمنځ کومه لویه لاره ده په کوژک کې هغه تړل شوی و. دغه ډول د پرلتوالو لخوا د پریس کلب تر څنګ د بی آر ایس پی دفتر او نیشنل بینک چې دی هغو ته هم کلپان لګېدلی دی د نن څلورم ورځ ده. او دوی دغه ګام دغه وروسته پورته کوي کله چې د مې په څلورمه نیټه د پرلتوالو په وینا چې د سرحدي عسکرو لخوا ډزې شوي وې، او په هغه کې دوه کسان د دوی په وینا چې مړه او بیا لس نور زخمیان شوي وو، خو د سرحدي عسکرو لخوا د دې پیښې د دې تردید شوی وو چې په دې کې سرحدي عسکر لاس لري، او دوی دا ویلي وو چې په دې کې د خپله د پرلتوالو لاس دی، خو دوی په دې اړه څه شواهد نه وړاندې کړي وو خبرې اعلان ته. البته چې کوم پرلتوال دی هغه دا وایي چې د دوی احتجاج به تر هغه وخت پورې اوس روان وي، ځکه چې دوی وایي چې د اکتوبر د 20 مینیټ څخه چې پر پوله کم صورتحال وو په هغه ډول دی دغه پوله بیرته خلاص کړل سي، او دوی د پاسپورټ او د ویزې چې کوم شرط وو دې منلو ته تیار نه دي. دوی غوښتنه لري چې د پاکستان حکومت پر خپل پریکړه باندې نظر ثانی وکړي، او د شناخت کارت او تذکرې د لارې دی د چمن او سپین بولدک خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکړي چې دغه ډول دی وکول سي چې هلته خپل روزګار وکړي او د تجارت چې کوم لري دی هغه بیرته بحال سي.
ډیر مننه ایوب صاحب د تازه معلوماتو سره شریکولو. په مخمشه زموږ غل مشال رادیو څخوري د چمن پر لتوال یو د غشتنه هم کوي، لکه څنګه چې ترين صاحب خپل خبري کې ویل چې د اف سي سرتیرو لخوا د مبینه د زورسته دوی دا وایي چې د ځکونکو سرتیرو پر ضد مقدمه هم درج کړل سي، او ترڅو مقدمه نوي درسوي نو دوی د چمن او کټ ترمنز لار او هلته د زینو دفترونو د ودانیو تړل به برته به حال نه کی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
اوس موږ غږ له مشال رادیو څخاوري د مشال رادیو د نننۍ خپرونې دغه لومړۍ نیمایي زیاتره جلسو او مظاهرو ته ځانګړې شوې ده. ځو پېښور ته لومړۍ د پاکستان تحریک انصاف د جلسې حال درکو. پاکستان تحریک انصاف پرون د هغه ګوند بنسټګر عمران خان او د هغه د میرمنې له جیل څخه د راخوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهرې کړې دي. د ګوند مشرانو احتجاجونو ته په خپلو ویناګانو کې ویل چې د روان کال د فبروري پر اتمه په سو انتخاباتو کې هم درغلي سوي وي، خو انتخاباتي کمیشن دا تورونه په وار وار رد کړی دي. بلخو حکومت دا ویلي دي چې عمران خان او د هغه میرمن د اداري فساد په قضیو کې عدالت سزا کړی دي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال عظمت علي اشاره کوي.
د مئی په نهمه د پاکستان تحریک انصاف پلاویانو او مشرانو په ټول ملک کې د ګوند مشر عمران خان، د هغه د خزی بشرا بیبي او د نورو پلاویانو د جیلون نه در خوشی کولو او د اتمې فروری په انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړي. دا په مردان خار کې د پاکستان تحریک انصاف پلاویان او د سملو غړي دي چې احتجاجي مظاهره کوي. دا مردان په احتجاج کې شریک د قومي اسمبلی غړي عاطف خان ویل چې د عمران خان د راخوشي کېدو پورې به احتجاجي مظاهره جاری وي،
او هغه ته دا وایي چې د تحریک انصاف ورکر نور ایست غواړي، خو چې چا ور سره زیاتې کړې دي هغه سره صرف حساب کتاب پکار چې دا انده د پاره څوک دا شکار نه کوي. او دویم نمبر د عمران خان رهایی د پی ٹی آئی ورکر نور ایست غواړي، نالے نغوالی، کسے نغوالی، ٹرانسفر نغوالی، خصوص عمران خان غوالی، مداغی دا پارا بے انشاءاللہ تعالیٰ چی رو جو پنجاب با موبلائز کو او دا کے پی خلق با پی دا دی طرف ورزی انشاءاللہ تعالیٰ دا کراچینا دا سن نبم خلق رازی او عمران خان با بیا یوزل وزیر اعظم کو او پا دی گوشے ماندے بے کیے نو
دا په پیښور چوک یادګار کې د پاکستان تحریک انصاف پلاویان احتجاجي مظاهره کوي چې پکې د ګوند مشرانو ترڅنګ زنانه پلاویانو هم ګډون وکړو. احتجاج کې شریکي مهوش مزر مشال ریډیو ته ویل چې تیر کال د مئی په نهمه د عمران خان د گرفتاری پر ضد احتجاجي مظاهرو کې ځینې پلاویان گرفتار شوي چې تر اوسه لا نه دي خوشې کړې شوي.
مونږ لپاره دا بلیک ډے دی، بالکل دی، هر چا لپاره دا بلیک ډے دی. څنګه چې مونږ د پارم دا بلیک ډے دی ځکه چې یو عوامي لیډر چې کوم گرفتار شوی او غیر قانوني طریقې سره دا بلیک ډے دی ځکه چې دا آئین پاسداری نه بشوي په دې ورځ باندې او اوسم نه کیږي. او بلیک ډے دی بالکل چونکه عام عوام شهید شوی دی ورکه او د زمونږ د پبلک پراپرټي او پبلک ذهنو ڈیمیج شوی دی. زمونږ نور څه مطالبه نشته، زمونږ صرف دا مطالبه ده چې اولم دغه مطالبه وا چې چا دا هر څه کړی دي، کاغذ زه یې مکته یم، څوکم چې دي هغه سی سی ټی وی کیمراز اویلیبل دي، ایویډنس اویلیبل دي چې چا دا کړی دي، هغه پکار دی چې خپل اینڈ تورسی او هغه ته سزا ملو شي او یو د جسټس یو ماحول زمونږ په دې خپل ملک پیدا شي.
تیر کال د مئی په نهمه پولیسو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د عدالت نه گرفتار کړو چې وروستو د ګوند پلاویانو پر ټول ملک کې احتجاجونه پیل کړل. د خیبر پختونخوا د پولیسو په وینا چې په مظاهرو کې احتجاج کوونکو ځینی سرکاري، فوزی او غیر سرکاري ودانو ته زیان رسولی او 15 پولیس هم جوبل شوي وو. د پیښور په احتجاج کې شریک د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا د سوشل میډیا هیډ اکرام کټانا مشال ریډیو ته وویل چې په احتجاجي مظاهرو کې د ګوند له 15 زیات پلاویان مړ شوي وو.
نن یو کال مخکې هم په 9 مئی باندې د وخت وزیر اعظم چې کومو دغه د اسلام آباد های کورټ نه اغوا شوی او هغه های کورټ نه اغوا شوی نن بیا دا غینه درې ورځې پس هغه ثابت شو چې هغه اغوا کېدل غیر قانوني وو.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په بیا بیا ویلي دي چې ټاکنې شفافې او منصفانه وي او پکې له هیڅ ګوند سره ټګي نه ده شوی. د مئی په نهمه د پنجاب، بلوچستان او سند اسمبلو د نهم مئی د پیښو پر ضد مزمتی قراردادونه هم منظور کړل. د مئی په نهمه د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو راپور کې ویلي چې باید د پاکستان حکومت ته د نهم مئی په پیښو کې گرفتار کسانو ټرایل وکړي او هغوی دې راخوشي کړي. روان کال د جنوري په 10 د پاکستان سپریم کورټ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او پخوانی ډیپټي چیئرمین شاه محمود قریشی ته په سایفر کیس کې د 10 کالو د قید تیرولو سزا اورولې وه. عظمت علی شاه، مشال ریډیو.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. په پېښور کې پاتې کیږو، خو له پاکستان تحریک انصاف ځو د جمعیت علما اسلام پر لور. د جمعیت علما اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې اسټابلیشمنت یا پوځ دی په سیاست کې له نورې لاسوهنې ډډه وکړي او واک دی عوامي نمائندګانو یا استازو ته وسپاري. مولانا فضل الرحمن پرون په پېښور کې د عوامي اسمبلی په نوم جلسې ته په وینا کې یو ځل بیا تور پورې کړ چې د هغه هیواد اسمبلیان د پوځ په خوښه جوړیږي او ماتیږي. نوموړي دا وکړه چې په پاکستان کې په سژنیو سوو انتخاباتو کې په پراخه کچه درغلي سوې ده، بلخو د پاکستان پوځ په سیاست کې د لاسوهنې تورونه تل رد کړي دي او د انتخاباتو کمیشن هم دغه انتخابات شفاف بللي ول. په دې اړه نور حال د غلام غوس پراپور کې واوري.
40 اسمبلی نامنظور، نامنظور، نامنظور.
د اتمې فبراير د انتخاباتو نه منلو او ټولو اسمبلیانو ته د جالي اسمبلیانو ویلو دا نارې د عوامي اسمبلی په نوم د جمعیت علماء اسلام فی د نهم مئی د پیښور په جلسه کې په بیا بیا پورته شوی. جلسې ته په خپل وینا کې د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن نیخ پنیغه په پوځي اسټابلیشمنت په سیاست کې د لاسوهنې تورونه پوری کړل او غوښتنه یې وکړه چې پوځ دی د سیاست نه نور لاس واخلي.
یہ حکومت ہے، یہ اسمبلیہ اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ تو ہو سکتی ہے،
دا حکومتوں او اسمبلیاں دے اسٹیبلشمنٹ نمائندہ کی دیشی خود تے دولت نمائندہ حکومتوں ویل زما پن دا پاکستان دولت توہین دے مونگ دے لپار راغلیو چی تاسو تو وایو چی معاملات سم کئی او لا سیاست لا سواخ لئی
کہ آپ کو بتائے کہ معاملات کو ٹھیک کرو، سیاست سے دستبردار ہو جاؤ.
مولانا فضل الرحمن دا اسٹیبلشمنٹ پہ سیاست کی دلاس وہنی دنی وکو ترسنگ دا قبائلی سیمو پہ پختونخوا کی پزم کولو او دا پوزی عملیاتو او دا افغانستان سر پہ پولا دا ازغن تار لگولو باوجود دا روانی بدامنی پہ پیخو او دا وصلوالو دا بیا راتگ او پا علاکی دلو پا علا هم دا سختو اندیخنو سرگندوانا اکڑا او زیادہ اکڑا.
آج پھر میری زندگی کیوں خطرے میں ہے؟
نن زما جون بیا ولی په خطر کې دی؟ تا ل 2010 عملیات پیل کړی دی، نن 2023 دی. سوال لس 15 کال وشو او مونږ ته د امن راکولو په نوم دی قبایل تباہ او برباد کړل.
همیں امن دینے کے نام پر قبائل کو تباہ و برباد کر دیا.
مولانا فضل الرحمن ویل چې د قومي اسمبلی ترڅنګ په سند، بلوچستان، پنجاب او خیبر پختونخوا کې ورته هم اسمبلیان د منل وړ نه دي او د جالي اسمبلیانو په ضد به خپله مبارزه جاری ساتي. د مولانا فضل الرحمن لخوا په پوز د تازه نیوکو په جواب کې د پوز یا د پوز د مطبوعاتي ادارې لخوا سندي ویلې شوې، خو تر دې وړاندې د پاکستان د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR د اتمی پروري د انتخاباتو په اړه ویلي وو چې په دغه انتخاباتو کې د امنیت د ذمہواریونه علاوه د دوی هیڅ کردار نه وو او سیاستوال د دوی په سیاست کې د خپل کولو څخه ډډه وکړي.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شاهنواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري له پېښور د سیاسي احتجاجونو څخه ځو د ولسی احتجاجونو پر لور. د شمالي وزیرستان د میرامشا د ډنګخل سوي بازار دکاندارانو نن په میرامشا او پېښور کې د خبري غونډې او مظاهرو پر مهال له حکومت غوښتنه کړې ده چې معاوضه دې ورته ژر وسپارل سي. بل په د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدی نن مشال رادیو ته وویل چې د معاوضه پیسې حکومت منظوري کړې دي، خو د شمالي وزیرستان انتظامیه اکاونټ ته تر دې مهاله نه دی رسیدلی او چې څنګه مو رسیږي هغوی به یې بې له ځنډه پر دکاندارانو وویشي. په دې اړه نور حال عمر وزیره کوي.
نن میرامشا بازار دکاندارانو او مارکیټونو مالکانو نن بیا میرامشا پریس کلب کې د خپلو تاوانونو معاوضو لپاره خبري غونډه وکړه. دکانداران وایي چې کلونو پس حکومت د دوی د تاوانونو معاوضې جاری کړې خو ورته یې ویشي نه. میرامشا بازار دربیازه به عملیاتو کې په مکمله توګه ډنګ شوی و چې حکومت تر ستنېدو وروسته ژمنه کړې وه چې د بازار او ډنګو کورونو مالکانو ته به معاوضې ورکړل کیږي. د دکاندارانو اتحادیه یو مشر شیرولی خان وویل تیر شوی حکومت چې ورته د توانونو یو نیم ارب روپۍ منظوره کړې نن یې هم نه ورکوي.
تجار سره ډېر زیات ظلم شي چې بچیونه به تعلیم شول نه نه ایس فیبر دې روشي بچیون خطې جمع غوړي آغا خلق چک پکورڑے کاروبار کو د افغانستان سره د بار ملک سره نن آغا دازی تر غلی دی چې نن آغا زکوته تسترګی دی نن یو نیمه رب ریپي مشت د وزیرستان خلق تجار ولا دغه خوري الکی وکړه دا کلا پېښور ته تښتا کلا اسلام آباد ته تښتا.
نمیرام شاه بازار دکاندارانو اتحادیه جنرال سیکرټر سناولا خان مشال ریډیو ته وویل چې میرام شاه کې هم دکانداران په احتجاج دي او په خاور کې هم احتجاج کړي.
مشتا یو نیم عرب ریپي رو غولې دي وو ډایرکټ مشتا چکینا شری شي او سکم دوه عرب ریپي او وفاق سره پوتې دي ادا مشتا شي چې کیم دي کندور پوتې دا چې هغه ته مل او شي ډېر وخت نه بې روزګار شوی او په داسې ډېر خلک داسې دي چې خواندینه او خولي خپل منافع کو دغه نه دا خوان نو خولي او کچره مشتا دا پیسې زر نظر ملاو نشوله مشکه دای شي اول خو فی ڈی ایم مخشه یا وزیر اعلی کر مخشه یا کور کمانډر مخشه مش به درنه شنوی خو درنه داس درنه وی چې هغه نه ختمه ولا درنه وی.
متاثر دکاندارانو دوه ورځې وړاندې په خبر پریس کلب کې هم خبري غونډه کړې و. دوی وای چې غوښتنه یې و نه منل شي نور بیا مجبور دي په خبر کې پرلت پلاوی. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت متعلقه چارواکو سره په تماس کې دی. د دکاندارانو یو نیم ارب روپۍ چې منظورې شوې د انتظامیه اکاونټ ته فنډ نه دی راغلی، څنګه هم چې صوبایي حکومت د معاوضو فنډ جاری کړي متاثره دکاندارانو ته به یې وویشي. خو دکانداران وایي چې په هیلو بهانو یې ورباندې کالونه تیر کړل. په وار وار یې د دوی تصدیق انتظامیه او هم فوځي مشرانو وکړ. پېښور های کورټ کې هم دوی کیس ګټلې خو لا هم ورته منظور شوې معاوضونه محرومه دي. ضربیازه به عملیاتو کې میرامشا میرعلي او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه لزمه کې سره سم کړل شوي ول چې دستانې دوپس د میرامشا نیمایي او میرعلي ټولو دکاندارانو ته معاوضې ورکړل شوې. او د تاخیل ټول دکانداران او د ځمکه مالکان لا هم پاتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غل مشال ریډیو خاوري او بنو څخه ځو د کوټي پر لور. د بلوچستان د کروندګرو اتحادیه د بجلی لوډ شیډنګ خلاف تر احتجاج وروسته د صوبای اسمبلی مخې ته پر لټ وهلې دي. پرون په احتجاج کې شریکو کروندګرو وویل چې د برېښنا د ویش اداره ورته د تیرو اتو میاشت راهیسې په څلور ساعتونو کې یوازې درې ساعته بجلی ورکوي چې کافي نه ده. بلخوا د صوبای اسمبلی ځینو غړو پر لټوالو ته ډاډ ورکړی چې دغه مسله به له وابډا ادارې سره وڅېړي، خو پر لټوال وایي تر څو چې غوښتنې نوي منل شوي تر هغو به خپل احتجاج ته دوام ورکوي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال ایوب ترین له کوټې راکوي.
د بلوچستان زمیندار اکشن کمیټي یا کروندګرو د اتحادیې تر سوري لاندې د مئی په نامه نیټه په کوټه کې یو لاریون راوتلی، کوم چې د ښار د بیلابیلو برخو څخه د تیرېدو وروسته د بلوچستان اسمبلی و مخ ته په پرلت کې بدل شو.
حکومت کی زمیندار کوش پالیسی، 22 گھنٹه کی لوډ شیډنگ.
د پرلت برخوال وای چې د تیرو اتو میاشتو راهیسې د بلوچستان و کروندګرو ته په څلورویشت ساعتو کې یوازې دوه یا درې ساعته بجلی ورکول کېږي، چې له امله د دوی باغونه او فصلونه د تباهۍ سره مخ دي. په دې اړه د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې مرکزي سکتر اجی عبدالرحمان بازی و مشالډو ته وویل چې د وابډا لخوا د کویانو و خاوندانو ته درې نیم لکه روپۍ بیل پر یو کوی لېږدول شوی دی، کوم چې د کروندګرو لپاره د ادا کولو وړ نه دی.
په ګرده صوبا کې دا وخت صرف مرته درې ګنټې بجلی راکوي، نو موږ دا غواړو چې کم سه کم عمر ته دا اتو ګنټو بجلی دا سیزن نه کړه، او موږ غرض سیزغل پر سمسی توانایی باندې دغه کې موږ زیاته بجلی نه غواړو، موږ پر سمسی توانایی ته می واړي، او تر هغه وخت چې وګر زمیدارانو ته دا شمسی ملاویږي موږ ته د بجلی ملاو نه. هغه خو موږ سره رابطه کړو، موږ هر څوک چې له موږ سره راځي هغه موږ ورونه دي. موږ خو د ګرده صوبا خلکو خبره کو، د یو چند افرادو
د دې زمیندارانو په خبره چې د اوسنۍ بارانو او ژلۍ له امله هم د دوی و باغو او کروندو ته زیان اوښتی دی. په دې اړه د زمیندار اکشن کمیټي کلا سیف الله چیرمن عبدالله جان زیاته کړه،
صرف د غنمو فصل به موږ مکمل تباه او بربادو، صرف د الله رحم را باندې وس چې هغه د الله په رحم باندې موږ څه بچاو. خو زموږ ډېرې ضلع په ژلهبارۍ او په سیلاب کې متاثره شوې. په بلوچستان ته 425 فیډره د زمیندار دي، دا 425 فیډره ته په اته میاشت کې دوی
احتجاج به تر هغه وخت پورې روان وي چې تر څو یې غوښتنې نوي منل شوي. په دې اړه به غوږ شو د پشین د کروندګرو د اتحادیې و مشر سید عبدالقهار آغا ته.
نن دا زمیندارانو دا فیصله کړې ده که دلته زموږ میاشت لګېږي که دوې لګېږي که کال لګېږي، موږ د اسمبلۍ و مخ ته خالي وزی نیوی. اوس به زمینداران په زرو په لکو په تعداد باندې راځي، او موږ به درا ساعته ناست یو چې خالي پر بجلی پر بالېدو باندې اوس نه ځو. بجلی به مباله کوي او سولر ته به زمیندار منتقله کوي پر دا مکان باندې به معاهده سره کېږي تر څو پورې دا نه سوي موږ دا ځای نه شو.
بلخوا د بلوچستان اسمبلۍ ډېری غړو د صوبایي وزیر اجی علی مدد جتک په مشرتابه کې د پرلت برخوالو سره د لیدو پر مهال تسلی ورکړې ده چې دا ستونزه به دوی د مرکزی حکومت او وابډا د چارواکو سره د خبرو د لارې هواره کړي. لکن د پرلت برخوالو ویل دي چې دوی به تر هغه وخت پورې د بلوچستان اسمبلی و مخ ته ناست وي چې تر څو د وابډا لخوا و دوی ته د شپږ ساعتو بجلی ورکولو پریکړه نوي سوې. خو په کوټه کې د وابډا د ویان له لوري په خبر سوي یو بیان کې ویل سوي دی چې د بلوچستان کروندګر شپږ سوه دو دېرش ارب روپۍ قرضدار دي. دا ډول د سبسډي په برخه کې څلور سوه درو اتیا ارب روپۍ پر زمیندارانو، یو پنځوس ارب روپۍ پر صوبایي حکومت او دوشت ارب روپۍ پر وفاقي حکومت پاته دي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام را ګرځوم. د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ په نوم حکومت مخالف شپږګوندیز ائتلاف نن د کوټي، چمن، پشین، روب او کلسیفلا په ګډون د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې د چمن پر لټ په ملاتړ لاریونونه او احتجاجي غونډې کړي دي. د بلوچستان د کروندګرو اتحادیه د بجلی لوډ شیډنګ خلاف تر احتجاج وروسته د صوبایي اسمبلی مخته پر لټ والی دي. پرون په کوټه کې په احتجاج کې شریکو کروندګرو ول چې د برېښنا د ویش اداره ورته له تیرو اتو میاشت راهیسې په څلورو ساعتونو کې یوازې درې ساعته بجلی ورکوي چې ورته کافي نه ده. د شمالي وزیرستان د میرامشاه د رنګل سوي بازار دکاندارانو نن په میرامشاه او پېښور کې د خبري غونډې او مظاهرو پر مهال له حکومت غوښتنه کړې ده چې معاوضه دي ورته ژر وسپارل شي. د دکاندارانو د اتحادیې یو مشر مشال رادیو ته وویل چې د هغوی له ډیرو هڅو وروسته حکومت یو نیم ارب روپۍ جاری کړي خو دا پیسې تر اوسه پر دکاندارانو نه دي ویشل شوي. له پاکستان سعودي عرب ته د حاجانو پروازونه له پرون راهیسې پیل شوي دي. د پاکستان د ملي هوایي شرکت ویاند مشال رادیو ته وویل چې له کراچي، لاهور او اسلام آباد څخه په یوولس الوتکو کې څه باندې 2000 زیارت کوونکي سعودي عرب ته رسول شوي دي. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی پرون د هغه هیواد د دولتي ساتونکو اداري مشر له دندې لرې کړی دی. تر دې وړاندې د دولت دوه ساتوندیان چې د ولسمشر پر حفاظت موظف ول د زلنسکی د وژنې پر منصبې جوړولو تورن سوي ول. د خبرون لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سایت www.mashalradio.com هم اوریدلای شئ. او پر دې سربیره که چیرې تاسو سمارټ فون یا ځیرک موبایل ټلیفون لري نو خپل موبایل ټلیفون ته له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه د مشال رادیو اپلیکیشن په وړیا ډول یعنی مفت ډاونلوډ کړئ. د لټون یا سرچ په ځای کې د مشال رادیو نوم داسې ولیکئ ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او. او ستاسو پام د نړیوال راپور پر لور راګرځوم. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی نن پر هغه پریکړه لیک رای واخلي چې شای فلسطین ته نوي حقونه او امتیازونه ورکړي. په همدې حال کې په غزې ترانګي کې د اوربند د ټینګښت او د نورو بندیانو د خوشکېدو لپاره پیل شوي مذاکرات ظاهرا بې نتیجې پای ته رسیدلي دي. راپور نه وایي د دغو مذاکراتو له بې نتیجې ختمېدو وروسته بیا په غزه کې د اسرایل جګړه سخته شوې ده. په دې اړه نور حال د سالم احمد صالح په راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې نن جمعه هغه پریکړه لیک ته رایه اچول کیږي چې شای فلسطین ته نوي حقونه او امتیازونه ورکړي. په پریکړه لیک کې لامنیا چورا غوښتنه کیږي چې د ملګرو ملتونو د 194 غړي په توګه د فلسطین د منلو پر موضوع غور وکړي. ملګرو ملتونو د اپریل میاشتې پر 13 د یو پریکړه لیک په ملاتړ رایه ورکړې وه چې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین غړیتوب ته لاره پرانیستله. دا هغه هدف دی چې فلسطینیان له اوږدې مودې د ترلاسه کولو هڅه کوي او اسرائیل د مخنیوي لپاره اقدامات کړي دي. دریو غربي ډیپلوماټانو د نومونو نشول په شرط اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې اټکل کیږي نن دغه پریکړه لیک په لوی اکثریت تصویب شي. لیوی خو په غزه کې د اسرائیل د جګړې اوومه میاشته بل لوري ته د اوربند د موافقې پر سر د سلاکیدو هڅې هم بریالۍ سوي نه دي. مصر ویلي که حماس ډله او اسرائیل غواړي په غزه کې د اوربند د چنګېدو او د یرغمل سویو د تبادلې پر سر موافقه وسي باید انعطاف وشي. راپورونه وایي د تازه مذاکرو تر بې نتیجې ختمېدو وروسته اسرائیل بیا په غزه کې خپلې حملې شدیدې کړې دي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه په اعلامیه کې ویلي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سامح شکوري او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په ټلیفوني خبرو کې د شکیلو لوریو د انعطاف منلو پر اهمیت ټینګار وکړ. هغه د غزې په جګړه کې له شکیلو لوریو وغوښتل چې د اوربند پر موافقه د سلاح کېدو او په غزه کې د بشري غمیزې د ختمېدو لپاره هر لازمه هڅه وکړي. حماس چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي نن جمعه ویلي هغه مرکچیانې چې روانه اونۍ د اوربند پر سر د خبرو لپاره په قاهره کې وو اوس دوحې ته روان سوي دي. حماس وایي اسرائیل د اوربند هغه پیشنهاد چې منځګړو ورسپارلی وو رد کړی او ورباندې اعتراض لري. د مصر له حکومت سره نږدې خبري اژانس القاهره پرون پنځشنبه راپور ورکړی و چې د اسرائیل مرکچیان هم له قاهره روان سوي دي. لکه چې اسرائیل د غزې په جنوبی شهر رفح کې د دوشنبې ناوخته خپل عملیات پیل کړل، د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې ویلي چې له هغې راهیسې له رفح شهر څخه شاوخوا 110,000 کسان نورو ځایونو ته په کډه کولو مجبوره سوي دي. د غزې تړنګې په نورو برخو کې د جګړې له کبله 1,300,000 فلسطینیانو چې د ټولې غزې د وګړو نیمایي برخه جوړوي په رفح شهر کې پناه اخیستې ده. د اکتوبر میاشتې له 8مې په غزه کې د روانې جګړې له کبله د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت په وینا تر 40,500 ډېر کسان وژل سوي دي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړي نه دي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري. د کټوال په چارو کې د ملګری ملتونو عالی کمشنری وایي له پاکستان نه 16 راستنه سوي افغان کډوال د هغه هیواد د پولیسو لخوا له ځورونې سره مخامخ شوي دي. یو ان ایچ سی آر د پرون د 2023 کال په لومړۍ درو میاشت کې د افغان کډوالو د راستنېدو په راپور کې دا خبره کړې ده. په همدې حال کې په پاکستان کې 16 افغان کډوال او افغانستان ته راستنه سوي کسان هم د پاکستاني پولیسو لخوا د ځورونې ستونزې تاییدوي. په ډېر نول هار په ډېر راپور کې واوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم په یو غټ راپور کې ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او توقیف په شمیرو کې د 2024 کال په اپریل میاشت کې د همدې کال د مارچ میاشتې په پرتله له 2 برابرو زیاتوالی لیدل کېږي. په دې راپور کې چې د مې میاشتې په 9مه نېټه خپور شوی دغه شان راغلي چې د 2024 کال په اپریل کې د ای سي سي لرونکو کارتونو او بیا اسنادو افغانانو نیول او توقیف د پی او آر کارت لرونکو او پناه غوښتونکو په پرتله نږدې 3 چنده زیات شوي. دا په داسې حال کې دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د اپریل په 16مه په خپل راپور کې د اپریل له لومړۍ نېټې څخه د اپریل تر 16مه نېټې دا زیاتوالی 25% ښودلی و. د یونیسیار او ای او ایم د راپور له مخې د 2023 کال د اکتوبر له لومړۍ نېټې راهیسې په بلوچستان کې د افغان کډوالو د نیولو او توقیف شمیره تر ټولو لوړه ده او د روان کال د جنوري له لومړۍ نېټې څخه د مې تر 4مې نېټې پورې په سند کې، کراچۍ او په بلوچستان کې پیشین او چاغې د نیولو تر ټولو لوړه شمیره لري. د خیبر پختونخوا ایالت په پېښور ښار کې یو افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
ډېر زیات بد چلند یې وکړلو، تر دې پورې چې کپېړې وهلم او د هغې نه بعد بیا ځان سره ویوړلم تقریبا 3-3.5 ساعته ورسره وم. بیا د هغې نه بعد 15,000 کلدارو په بدل کې راخوشي کړلم.
هممهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه غوښتي چې افغان کډوال دي له دې هیواده نه باسي. د یاد وزارت ویان میتیو میلر د مې په اتمه په یو خبري کانفرنس کې وویل
We will continue to encourage Afghanistan's neighbors including
موږ د پاکستان په ګډون د افغانستان د ګاونډیانو هڅولو ته دوام ورکوو چې په افغانستان کې د ناوړه وضعیت په پام کې نیولو سره د نړیوالو مشورې ته درناوی وکړي او د نړیوالو بشر دوستانه سازمانونو سره د بشر دوستانه مرستو د چمتو کولو لپاره همغږي وکړي.
ښاغلی میلر دا هم وویل چې د پاکستان حکومت سره د هغه کسانو د خوندیتوب په اړه په تماس کې دی چې امریکا ته د بیا میشتیدنې او کډوالۍ په لار دي. مخکې په پاکستان کې د امریکا سفارت لخوا خو افغان کډوالو ته د خوندیتوب لیکونه ورکړل شوی وو او د ستونزو پر مهال د اړیکو یو واتس اپ شمیره هم ورته اعلان کړی وو، خو په شرایطو برابر افغانانو ادا درلوده چې پاکستانی پولیس دغو لیکونو ته پام نه کوي. د پاکستان حکومت له دې هیواد د قانوني اسناد لرونکو افغانانو د ایستلو د پړاو د پیل په اړه تر اوسه رسمي څه نه دی ویلي، خو کابینې ویلي چې د افغان کډوالو د پی او آر کارت موده به د اپریل له لومړۍ نېټې څخه د جون تر 10مې پورې غځول کیږي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارت دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یا یو این ایچ سی آر لخوا په 2006 او 2007 کلونو کې نږدې 2.15 میلیونه افغان کډوالو ته ورکړل شوي دي. ای سی سی بیا د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 340,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي دي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان د پکتیا ولایت د ګردیز ښار اوسیدونکو وایي چې په دې ښار کې د ښاریانو لپاره د اوسیدو او سوداګرۍ لازمي اسانتیاوي نشته. دوی د دې کار یو لامل تر اوسه په ښار کې د ماستر پلان نه پلي کېدل بولي چې د هر کاروبار لپاره ځای نه دی ځانګړی شوی. بل لوري ته د ګردیز ښاروالي چارواکي وایي چې د ښاریانو د اسانتیاو لپاره یو شمېر پروژې تر کار لاندې دي او له دې سربیره به په هر ممکنه لار د ښار ماستر پلان پلي کوي. نور حال د نجیب لال خیل پراپور کې واوري.
ګردیز ښار د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو مرکز دی، خو که په تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان د نورو زنونو پرمختګونو ته پام وشي، په دې ځای کې شوي کارونه په هیڅ حساب دي. د ګردیز اوسیدونکي نوراجان مشال راډیو ته وویل
زموږ پکتیا مال فکر دا څلور دي ولایتو له جملې څخه څوک نه یادي، دا ته د ولسوالي په ساتم چات نه دي ورته کتلي. خو متاسفانه موږ په داخل د ښار کې تقریبا 15 کیلومتره پوخ سړک نه لرو، که نورو زنو ته وګورئ مثال مزار د قندوز د هرات د قندار ده او جلال آباد د کابل د پیغو کې تقریبا 200 نه زیات کیلومتره سړکونه کې پاخه سي. که چېرته ماستر پلان عملي شي، د سړک جیبه معلوم شي، د چا د کور جیبه معلوم شي، د مارکیټ جیبه معلوم شي، د جمعه جیبه معلوم شي، ماستر پلان سل په سلو کې ضرورت ده. په داخر تجارتي شي او هم د داخر په ترقی او په آبادی کې.
د ګردیز ښار یو بل اوسیدونکی خالد زدران وایي دا ښار په اقتصادي لحاظ هغه مهال پر ځان بسیا کېدلی شي چې د عوایدو سرچینې ولري.
که چیرته یو خارګوټی جوړ شي، د مثال په ډول 15,000 نمرې وي، 6,000 نمرې وي، په یو کې مخته بل منزل راځي، یو خو د ښاروالۍ دپاره عواید زیاتیږي په وخت سره، بل د خلکو دپاره که چیرته فکر وکړو موږ ساحه ښه زیات لرو، پراخ ساحه لرو، دغه لپاره باید د پخرګوټي باندې کار وشي.
که څه هم په ګردیز ښار کې د سرپټو لختیو د جوړولو کار روان دی، خو تر څنګ ډېر داسې پروژې هم شته چې کارونه یې نیمګړي دي او ښاریانې د بشپړولو غوښتنه کوي.
نو مثال لا زین دی کومې پروژې چې نیمګړي پاتې دي، هغه د سرکو پروژې دي، نورې پروژې دي، نو دې ته باید پوره غور وشي او په دې کې باید ډېره مرسته وشي.
نوم رضوان ګراند. ځینې پروژې دي چې نیمګړی پاتې دي، د لیټونو د ښار د روښنایۍ پروژې دي. په ښار کې ډېر ستونزې لیدل کېدې، لختي پټ نه وو، که څه په باران ډېر زیات وشو، ټول په خپل سترګو لیدل چې لختۍ نه اوبه پاسه په سړک بېدي.
بل لوري ته د ګردیز ښاروالۍ چارواکي وایي چې د تیر کال نیمګړی پروژې بشپړوي او د راتلونکي کال لپاره هم د دوی له 1900 نویو پلان شویو پروژو سربیره یو شمېر نادولتي مؤسساتو هم په ګردیز ښار کې د ګڼو پروژو پلي کول په پام کې لري. د ګردیز ښاروال حبیب الرحمن منصور ویل
ماستر پلان د ګردیز د ښاریانو هم غوښتنه ده چې تطبیق او عملي شي. طبعا هغو خلکو ته څه تاوانونه پکې پېښېږي چې په دغه شلو کالو کې په حکومتي ساحو کې یا د پلان په ساحو کې دای ودانۍ جوړې کړي، دوکانونه جوړ کړي، نو پلان به تطبیقي وو. دا زموږ مکلفیت دی چې ماستر پلان به تطبیقي وو او په دې ته به کار کوو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د سویل ختیځو ولایتونو نسبتا ستر ښارونه لکه ګردیز، خوست، خرنه او ورګون په پخوانیو نقشو پراختیا کړې چې د اوس وخت سوداګرۍ، ترانسپورټ او د اوسېدو اړتیاو ته ځواب ویونکي نه دي. که څه هم په تېره یوه لسیزه کې د دې ښارونو د تفصیلي او ماستر پلانونو د کارونو د بشپړولو یادونې شوي، خو د عملي کېدو چارې نه دي روانې شوي.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ اوسئ.
ا زموږ غلا مشال رادیو خبري د خیبر پښتونخوا د خیبر ضلع د ځنګلونو محکمې ویلي چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې لورګډې د ورسته په قبالي ضلع کې د ځنګلونو د تنظیم لپاره د سبې د نورو بس دوبستي ضلع څخه جلا قوانين جوړ شوی دي. دا قوانین د پخوانی قبالی دود مطابق دي او دیته په 2020 کال کې قانوني حیثیت ورکړل شوی دي. په دې اړه د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری د خیبر ضلع د ځنګلونو ادارې لمشر شکیل خان سره مرکه کړې او له دوی څخه په لومړي سر کې پښتلې چې په زمسو قبالی ضلو کې ځای ولس د ځنګلونو څخه په کومه طریقه باندې ګټه پورته کولای شي او کوم نوی قانون ورته منظور کړل شوی دي. نوموړی په ځواب کې وایي
په نورو صوبه کې تاسو وګورئ په هغه کې ټول اختیارات د محکمې جنگلات د اهلکارانو سره وي، خو په فاټا کې به ټول اختیارات د اقا مالکانو سره وي. دا بالکل باقاعده په نوي قانون کې لیک دي. مالکان به په خپل کېنی هغه د پاره به خپل یو کمیټي جوړي، د 12 کسانو یو کمیټي به یا د 15 کسانو یو کمیټي به، او هغه چې هر څوک په هغه کمیټي کې واچو نو هغه به حکومت ته منظور وي. حکومت په باقاعده هغه کمیټي بیا قانوني شکل کې داغه نوټیفیکیشن او بیا بعد هغه کمیټي اختیارات وی چې هغه چاله ک فرنیچر ل لرګي ور کوي، ک هغه بل چاله قوم لته لرګي ور کوي، په خپل انصراف کې هغه څنګه راولي، اختیار به بیا ټول د حق مالکانو د کمیټي سره.
شکیل خان هلته په تیرا درکی ځای ولس دا شکایتونه کا چې په دوی باندې خپل ځنګلونو وحل بند کړي او په ښکارت ری غټ نشي پورته کولای، نو په دې باندې به څه تاسو
بدقسمتی دا دا په فاټا کې او خاص کر په خیبر کې هم چې 2022 نه کله دا قانون پاس شوی، نو موږ بار بار د مالکانو سره جرګې کوو، دې ته سوال مینت کو چې چون کې په دغه نوی قانون کې ټول اختیارات د مالکانو د هغه کمیټې سره دي، نو مهرباني وکړئ هغه کمیټیان تاسو زر تر زر جوړ کړئ او هغه نمونه موږ لرا کړئ چې موږ تاسو له باقاعده د قانون مطابق هغه نوټیفیکیشن وکړو. نو چې سو پوری هغه کمیټې منس کې نه راغلي، نو د فرنیچر اجازت یا د لرګي اجازت محکمې جنگلات یا ډیسټریکټ اډمنستریشن یا بل ادارې د اچا سره اختیارات نشته بغیر دغه د مالکانو کمیټې نه په خپل اختیار وکي او خپل د ځنګل منیجمنټل ته شروع کړل شي.
ځنې خلک بیا داسې تورونه هم پورې کوي چې وس هم د لرګو سمګلینګ یا قاچاق روان دی. تیرانا ډیر په لوی مقدار کې دغه لرګي قاچاق کګي او یو کاروبار شکل اختیار کړای، نو زدی بیا چاته ګټه رسی
چې کم حد پورې د تیراد د ځنګل نه د فرنیچر خبره ده یا د نور انصراف خبره ده. اوس د اغه زینه چې کم به رسوخ خلق دی اغه په خپل تروبانه چرته لاړ شي لته پغلاونی وي یا اغه اجازه ورکی د اغه زینه پتنی سو کی اجازه ورکی اغه مالکان دی یا نه دی، نو موږ ته هیڅ پتل تنه لګی موږ ته تیار ده. او که سو کی اجازه تم یو کس ورکی نو دام د نوی قانون مطابق غیر قانوني پدې ده چې اختیار د مالک د ټول کمیټې سره دی. یو بار بار سوخه سړې الته اختیار نشي کولې، الته کیو ونه دا ک دوه ونه ورکی چاله ک درې ورکی په اغه کې چې څه د اغه نه آمدن راځي یا د اغه څه استعمال راځي، نو په اغه کې د کونډې رندې د اغه زی د غریب سړی چې څنګه د یو ملک الته حصہ ده د نوي قانون مطابق د شانتي د کونډې رندې الته د یو غریب سړی هم اقره حصہ ده چې سمره د بل سړی حصہ ده. دا اجازت نشي ورکول چې بار رسوخه خلک د خپل اختیارات استعمالي او غریب خلک چې دا غزي کم مالکان دي چې دا غو وس نه کیږي د اغه خبره زیته نه رسی اغه له دې څوک اختیار نه ورکي.
د خیبر ضلع د ځنګلونو ادارې مشر شکیل خانو چې زموږ د خبريال فرهاد شنواری پښتنې ځوابولي. اوس تاسو پام دی ویبل موضوع پر لور راګرځوم. له پاکستان او سعودي عرب ته د حاجانو پروازونه لپاره رئیس پیل سوي دي. پاکستان د ملي هوایي شرکت یا پی آی ای ویاند ویلی چې له کراچي، لاهور او اسلام آباد څخه په یو لس الوتکو کې 2100 زیارت کوونکي سعودي عرب ته رسول شوي دي. نوموړی وایي دغه پروازونه به د جون تر 13 روان وي او سږ کال به شاوخوا 4000 حج کوونکي د پی آی ای په 100 پروازونو کې د سعودي عرب جدي او مدینه ښارونو ته رسول کیږي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال نیاز علي له کراچي څخه راکوي.
د پاکستان ملی هوایی شرکت پی آئی اے ویان عبداللہ حفیظ دمائی پنہما مشال ریڈیو تو ویلی سخ کال د حج پریزی ادا کولو تن کلپارا زانگڑی پروازونا دمائی پنہما پیل شول. او په لومړی ورځ د کراچۍ، لاهور، اسلام آباد څخه په یولس الوتکو کې 2,168 حج کوونکي سعودي عرب ته رسیدلی دي.
پی‌آی‌ای کا یہ حج آپریشن 9 مئی سے قبل از حج آپریشن
دی وای د پی‌آی‌ای حج پروازونو آپریشن د نهم مئی نه تر لسم جون پورې به روان وي. سخ کال به شاوخوا 13,000 حج کوونکي د پی‌آی‌ای په یو سل اویا پروازونو کې سعودي عرب ته ورسیږي، او په دې کې 9,000 کسان د سرکاری حج اسکیم او 15,000 د شخصي یا پرایویټ حج اسکیم دي. د حجانو واپسی به د جون په شلم پیل شي او د جولای 21 پورې به جاری وي. عبداللہ حفیظ یا تکڑی چ پی آئی اے سخ کال د پاکستان ل اسلام آباد، کراچی، لاہور، پیخور، ملتان، کوئٹے، سیالکوٹ او سکر سخا جدی او مدینے تا مستقیم یا ڈائریکٹ پروازو نہ کبھی. پاکستان نہ سخ کال د حج کون کو د تلو بہر پداسی حال کے پیل شوے دے چ پاکستان سخ کال ہم سعودی عرب لخوا ورکڑے شوے د حجیانو کوٹا پ مکمل توگا پورا نکڑا. د پاکستان د مرکزی حکومت د مذہبی چارو سیکرٹری ڈاکٹر عطا الرحمان پوینا چ سخ کال سعودی عرب پاکستان تا د حجیانو لپارا 1,09,000 او 210 کسانو کوٹا ورکڑی وا، او پدے کی 95,000 پاکستانیان د سرکاری اسکیم منصوبے لاندی د حج فریضہ ادا کوی. د پاکستان د شخصی یا پرائیویٹ حج ٹور آپریٹرز اتحادی مشران وائی د پاکستان حکومت سخ کال د سرکاری حج کون کو پکوٹا کی 50% او پرائیویٹ حج کون کو پکوٹا کی 50% لگخت د ڈالر په صورت کې د بهر هیوادونو نه راغختلو اعلان کړي وو، او د دوی په وینا چې حکومت دا پریکړه د اقتصادي ستونزو او هیواد کې د ډالر د نشوالي لقبله کړي وا. د پاکستان حج ټور آپریٹرز اتحادی د بلوچستان جنرل سیکرٹری فتح خان خلجی د مای پنا ہما مشال ریڈیو تو ویل چې سخ کال حکومت سرکاری حج اسکیم کوټه هم نه د مکمل شوی، او 9,600 حجیانو کوټه بیرته سعودي ته ورکړې شوې ده.
سرکار دا وری خپل 9,600 کوټه بیرته واپس کا د سپانسرشپ په مت کې ځدی ځانته کې و هغه جان دې ته نه رالو، مطلب 15,000 جان سپانسر شو لبار ممالک نه سی پاکستانیان بځي د غو قربانو ځانو ډالر تر واس کول. پرایویټ کمپنیانې 50% هغه سپانسرشپ دي او 50% سیدی هغه ریګولر دي.
دا په داسې حال کې پاکستان حکومت سخ کال د پاکستان د شمالي سیمو یعنی خیبر پختونخوا، بلوچستان زینو سیمو لپاره سرکاری حج لګښت پیکج بیا 1,00,000 او 15,000 روپۍ، او د جنوبي سیمو یعنی پنجاب او سند لپاره 1,00,000 او 15,000 روپۍ اخو دي دي. یاد پیکج لاندې سعودي عرب کې بعد حج مدا سلی خورزی وي. په کراچي کې د پرایویټ حج ټور اپریټرز اتحادی او مشر شکیل غنی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د اقتصادي ستونزو لقبلا د خلکو توان کم شوه دي، ځکه سخ کال د سرکاری حج لپاره چې څومره خلکو خواستونه جمع کړي وو بغیر لخصنی یا قرندازی حکومت خواستونه منظور کړي دي.
دې زلا چې کم د ملک حالات او واقعیت ځکه خلکو پوزیشن فینانشل پوزیشن ډیر کمزور په دی وانی تقریبا 20,000 خواشا کې چې هغه سرکاري حج پر خلکو درخواست نور کړو هغه بغیر قرندازی چې هغه منظور شول، ځکه چې خلکو انټرست کم او دا چې کم د ګورنمنت حج کم پیکیج دی هغه 1,00,000 ګروپونه شروع کیږي او سکم 2,00,000 تکزی، او چې کوم د پرایویټ حج د هغه حج ټور ولا چې 15,00,000 روپونه شروع کیږي او بیا غینه په بر بیا زی هغه خو ډیپند کوي چې څنګه پیکیج شو څنګه قسم هوټل یې علی او څنګه فیسیلیټی علی پاګه حساب سره چې دا غي پیکیج بڑاوي کی.
د نوموړي په وینا چې د تیر کال 2023 په مقابله کې سخ کال حکومت د سرکاري حج په لګښت کې 1,00,000 روپۍ رقم کړي هم دي، خو بیا هم سرکاري کوټا مکمل شوی نه ده. بلخوا د شخصي حج ټور اپریټرز لخوا د حج لپاره بیا لا بیل پیکیجونه ورکول شوی چې د 15,00,000 څخه تر 30,00,000 روپو پورې د یو تن په حج لګښت راځي. خو د شخصي حج ټور اپریټران دا هم وایي چې سخ کال د حج لپاره د تلونکو خلکو شمیر رقم شوی دی. د سعودي عرب حکومت په وینا چې سخ کال به شاوخوا 30,00,000 خلک د حج فریضه ادا کوي، چې په دې کې نږدې 40,00,000 خلک به د نورو هیوادونو نه سعودي عرب ته ورځي. د سعودي عرب حکومت وایي د حجیانو لپاره ټول انتظامات بشپړ کړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. او ستاسو پام د پاکستان په اړه د بشري حقوقو د یو راپور په لور راګرځوم. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د 2023 کال پر راپور کې ویلي چې په پاکستان او په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې پر ښځو د تشدد پیښې زیات شوې دي. دا راپور چې د مې پراته مخپور سوی پکې وویل سوی چې په خیبر پښتونخوا کې په تیر کال کې 49 ناموسي وژنې، 40 د کورنی تشدد او د جنسي تیریو 2 اویا پیښې شوې دي. څېړونکي وایي چې په خیبر پښتونخوا کې پر شردو د تشدد زیاتېدو لامل د قوانینو په سمه توګه نه عملي کېدل او د پوهاوي کمی دی. خو بیا د قانون صوبایي وزیر وایي چې قوانین په سمه توګه ځکه نه عملي کېږي چې د پولیسو په نظام کې اوس هم ستونزې موجودې دي. خو نوموړي زیاتوي چې د ښځو خوندیتوب لپاره پر قوانینو او اقداماتو کار کوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار انیسا جمل راکوي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې په 2023 کال کې نه سلويخت خزه د ناموس په نوم وشل شوې دي. یادې ادارې د مې پاتما په پاکستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ریپورت خپور کړ چې پکې ویلي چې د خیبر پښتونخوا په ګډون د هیواد په نورو صوبو کې د قوانینو باوجود په 2023 کال کې هم په خصوصي تشدد په پیښو کې زیاتوالی لیدل شوی دی. ریپورت زیاته کړي چې په خیبر پښتونخوا کې تیر کال د کورنۍ تشدد شل او د جنسي تیریو دوه او یا پیښې شوې دي. دا چې په دې صوبه کې د غیرت په نوم وژنو د غصې په خصو د تشدد د پیښو مخنیوي ولې نه کیږي، په دې اړه د خصو د حقونو لپاره د کارکونکو ادارې دی اویکننګ مشر عرفان حسین بابک د مې په نهمه مشال ریډیو ته ویل چې د دې ډول پیښو د مخنیوي نه کیدو یو وجه دا هم ده چې اکثره دا پیښې له پولیسو سره نه ریپورت کیږي او چې کله ریپورت هم شي نه یوازې د عام قتل د فی پی لګول شي او د کورنۍ تشدد یا د غیرت په نوم د فی پی نه لګول کیږي.
زموږ معاشرتي رویه په دې طریقې سره ډیولپ شوې دي چې موږ په معمولي خبرو باندې چې د زنانو خلاف تشدد چې دی لکه تشدد لارې اختیارو، بل طرف ته دا چې په بعضي کیسونو کې لکه سیویر د شک په بنیاد یا مختلف وجوهات به ایلی باندې وکړو او سیویر هدا پوری چې دی نو لکه د زنانو د مرګ پوری خبره په دې کې لاړ شي. بل اهم خبره دا ده چې په دې قسمه واقعاتو کې همیشه چې کم ککړ خلک تیغه د کور قریبي خلک یا پلاری یا روري تری مامای قریبي رشتہ داری نو عموما فیملیز چې دی په دې کې کمپرومایز طرف ته خبره بوزي او کمپرومایز شي دغه په وجه چې د مجرم چې دی هغه بیا ضمانت وشي او هغه بیا بری شي.
عرفان حسین بابک زیاته کړه چې په سواد کې په 2023 کال کې دیرش خزه او سک کال تر مې میاشتې پوري و خزه د غیرت په نوم وشل شوې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په ریپورت کې د ټول پاکستان په اړه بیا لیکل شوی چې په دې هواد کې په 2023 کال کې لکتر لګا 268 خزه د غیرت په لړ کې د تر سره کېدونکو جرم نخکار شوی دی. د ادارې په وینا تیر کال په ټول پاکستان کې 200 خزې تختول شوی او 900 سره د جنسي تیریو بیلابیلې پیښې شوی دي. بلخوا د خزو د حقونو مبارزې تبسم عدنان مشال ریډیو ته ویل چې په خزو د تشدد زیاتېدو یو لامل د قانون په سمه توګه نه عملي کېدو او د کورنۍ لخوا د مجرم معاف کولو لوجې کېږي.
او بیلز چې کوم پاس کیږي نو د بیلز خو کله او خبره ده چې بیلز خو زموږ په زرونو پاس شوی دي خو امپلیمنټیشن نشته. څوک ناوري څوک تی دي سي چې موږ په سلار شو چې موږ ورته وایو چې دا به څوک امپلیمنٹ کوي دا هر څه څوک په کوي دا کار مونږ به کوو. چایلډ میرج باندې دلته کې دنیا خلک لګیا دي خلکو ایوارډونه واغستل خلکو دنیا په بل ډډه واړه والا سي چلی وکړو اس چل هم نه کوي. تش فوټو سیشن دی تش سټی کوسلی دی تش خبرې دي.
په پاکستان کې د غیرت په نوم وژنو خلاف د 2018 کال ترمیمي قانون موجود دی چې پکې د قاتل لپاره د عمر قید او د قتل نویت ته په کتو سره د پانسي او جرمانی سزا هم مقرر شوې ده. دغه سي د خیبر پښتونخوا حکومت په خصو د کورنۍ تشدد مخنیوي او اغې ته د خوندیتوب لپاره د 2021 کال قانون منصور کړي. خو د بشري حقوقو مبارزان وایي چې په ځلي کچا د خصو تحفظ کمیټو نه جوړېدو له وجې د قانون په سمه توګه نه عملي کیږي. دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت په خصو د تشدد مخنیوي لپاره څه کوي او قوانین ولې په سمه توګه نه عملي کوي په اړه د قانون صوبایي وزیر آفتاب علم افریدی مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د خصو خوندیتوب لپاره د پولیسو نظام سمولو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې کار کوي.
دا خو دا ریپورت کوم تاسو ذکر وکړ دا خو مخت نظر غلې خیر اوس او دین علاوه سی ایم صاحب خو دې باندې ډیر کلیر دا کې پی ګورنمنت د وومن رائټس حوالے سره سوره هم دوه تشدد کیږي قانون سازي بم کو دي حوالے سره کنه چې کم جوړ هم دي مین ایشو دی امپلیمنٹیشن دا کنا امپلیمنٹیشن خود تاسو پته ده چې کریمینل د سی وایلنس یا نورما ملاتی دا ټول کریمینل نیچر کیسز دی دا پولیس ډیل کوي. دا هم یو فیکټ دا چې پولیس نن کوم سټرکچر دا هغه نور هم ریفارمز غواړي. پولیس چیک اینڈ بیلنس سسٹم چې دا پولیس په ذریعے امپلیمنٹیشن کیږي نو پولیس کې نن سټرکچر ریفارم هغه ډیر ضروری دی. تاسو پته ده یو لسم پاس ایس ای یا ایس ایچ او چې دا انویسټیګیشن هغه لیول سره نشي کوي چې هغه په وجه باندې یو ملزم ته سزا ملو شي عدالتونو نه.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په ریپورت کې د خصو د بشري حقوقو وصیت ترڅنګ په ماشومانو د تشدد او تیریو د خلکو جبري لادرکه کېدل د بیان ازادي نه لرلو ترڅنګ د نورو موضوعاتو ذکر هم شوی دی.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودي خبرې کمی دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اورېدلای شئ.